سلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پایله د سات په خبرونو کوو. په زابل ولایت کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه درې تنه ولسي افغانان وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان شوي دي. افغان اسلامي اژانس نن سه شنبې د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا پیښه د شمل زو ولسوالۍ کې په ډیورنډ کرښه شوې او دوه تنه نور ملکي افغانان پاکستاني ځواکونو نیولی دي. تر دې مخکې یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دې پیښه کې چې پرون شوې د دوو تنو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو پخلی کړی و. ویل کېږي وژل شوي او ټپیان له سیمې څخه د طالبانو د حکومت په الوتکو کې لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې د شمل زو ولسوالۍ اړوند سیمو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لوري لخوا غځول شوي اغزن سیم کې یو دروازه جوړه شوې وه چې د التیا پر مهال پرانستل کېده. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري، اسلام آباد پاکستان ته د تګ لپاره افغانانو ته د ویزه جبري کړې ده. خو د راپورونو له مخې افغانستان کې د پاکستان سفارت او کنسلګرۍ په ډېره سختۍ افغانانو ته ویزې ورکوي او ترلاسه کول یې ستونزمن دي. د بخیر نړیوال سازمان وایي طالبان باید منیجه صدیقي او د بشري حقونو د مدافعینو خبریالانو او متقدینو په ګډون ټول هغه مخالفین خوشی کړي چې د طالبانو لخوا په خپل سر نیول شوي او بندیان دي. د بخیر د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې د پریسا آزاده د خوشی کېدو خبر هڅون کړي، خو د طالبانو له اړوندو ادارو او چارواکو څخه غواړي چې نور زندانیان هم خوشی کړي. د ښځو د حقونو فعال پریسا آزاده پرون دوشنبه له یو څلوېښت ورځو وروسته د طالبانو له بنده خوشی شوه. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړ. د دغه غورځنګ یو مخکښ غړي ادریس پښتین د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د ترهګرۍ ضد محکمې په دواړو قضیو کې د منظور پښتین ضمانت منلی دی. ښاغلي ادریس په خبره دوی د اسنادو د لاسلیک لپاره د قاضي په تمه دي او ښایي په دغه ضمانت سره منظور پښتین له زندانه آزاد شي. منظور پښتین د ډسمبر په څلورمه د بلوچستان د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې د بلوڅانو په احتجاجي پرلت کې ګډون کړی و. د اسرائیل صدر زمبن نتنیاهو ټینګار کړی چې په غزه کې یوازې هغه مهال اوربن ټینګېدلی شي چې حماس ډله په بشپړ توګه له منځه تللی نه وي، بې وسلوال له شوي نه وي او فلسطیني ټولنه له افراطیت وتلې نه وي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په هغه تبصره کې چې په وال سټریټ ژورنال کې خپره شوې نتانیاهو همداراز د جګړې د سختېدو خبرداری هم ورکړی. د اسرائیل سختو بمباریو غزه ویجاړه کړې او داسې حال کې چې د اوربن لپاره نړیوال فشار په زیاتېدو دی، جګړې په منځني ختیځ کې ترنګلتیا زیاته کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې د ملګرو ملتونو چارواکو د کریسمس په ماښام په غزه کې د کډوالو پر یوه کم بمباریو کې د بشپړو کورنیو د وژل کېدو د بوګنیونکو پیښو راپور ورکړی و. د اوکراین هوایي ځواکونه ادعا کوي چې د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسیې یوه پوځي کښتۍ له منځه وړې ده. د اوکراین پوځ نن سه شنبې پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې هوایي ځواکونو نن سهار وختي د کریمیا په ختیځ کې د ساپر سمندري اډې د کروز توغندي توغولي او هغه د نوچرکاسک پر کښتۍ لګېدلې دي. د خبر له مخې په ټوله فیودوسا کې د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. ځینو دوکانونو او ودانیو کې ښیښې ماتې شوي دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان ډګن جنرال میکولا اولشچوک ادعا کړې چې د روسیې سمندري ځواک د تیر پرتله کمزورې شوی دی. د روسیې دفاع وزارت له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته ویلي چې د نوچارکس کښتۍ د اوکراینی توغندیو په نتیجه کې زیانمنه شوې ده. خبرونه مو لازم دی رادیو او اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان د خزینه فعال پریسا آزاده د خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ له طالبانو د نورو زندانی فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. یو شمیر مسلان از د کونکو او فعالان د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی ورسته څرګندونه چې ویلي دي دوی د نجونو د زده کړو د حق د ورکول لپاره هڅه کوي. طالب چارواکو ته شپنوم څرګندونه بولي
د طالبان لخوا د څون ځل دی چې همدا رقم وادي ورکول کیږي، خو متاسفانه په یو وادي باندې هم عمل نه کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو څخه مرکزي تړون ځکه اخیستی چې دوی د ملي ټیم کې له لوبېدو ډډه کوله او په نورو لیګونو کې لوبېدو ته مخه کړې وه.
تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې وزي ته ورسیږي او بیا راشي او تاسو د افغانستان د کرکټ نه مزان وباسي او صرف تجارتي خواته لاړ شئ.
دا به هم ورشي خلونو لیوال پروگرام دبليو اف پی بیا ویل چې په افغانستان کې له هر دریو کسانو یوې خوړن لري او شپه په لوګه ویده کیږي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د بخنړي وال سازمان د خزینه فعال پریسا آزاد خوشی کیدو د هرکلی ترڅنګ له طالبانو د نورو زندانی فعالانو د خوشی کیدو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان د جنوبي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی دا غوښتنه تیر شپه په خپل ایکس پاڼه وروسته له هغې کړې ده چې پریسا آزاد د طالبانو له بنده خوش شوه. د مترزه پریسا آزاد یو شمیر همکارانو هم ویلي چې نو موري د دوشنبه په ورځ د طالبانو له بنده خوش شوه ده. نور تفصیل په دې راپور کې
د بخنه نړیوال سازمان وای د طالبانو حکومت د خوځو د حقونو فعالی منجی صدیقی او د بشری حقونو د فعالانو خبريالانو او نورو په ګډون ټول هغه منتقدین لبند خوشکړي چې په خپل سر ډول یې نیولې او زندانی کړی دي. د دې سازمان د جنوبي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکسپانا د طالبانو لبند د معترض پریسا آزاده په خوشکېدو هم خوخي خودلی. حقې د طالبانو د استخباراتو ریاست د حکومت وایان زبیح الله مجاهد او کورنۍ چارو وزارت غوښتي چې ټول فعالان لبند خوشکړي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د پریسا آزاده همکاران وایي نوموړي د طالبانو په زندان کې یو څلويخ شپو ورځو تیرول ورسته پرون د دوشنبه په ورځ لبنده خوشی شوې ده. له دې وړاندې سرچینو د دوه معترضو مېرمنو جولیا پارسی او ندا پروانی چې د طالبانو په زندان کې څو میاشتې تیرې کړې د خوشی کېدو خبر هم منلی و. خو ویل کیږي چې د خوځو د حقونو فعالی منیجی صدیقی په ګډون د بشري حقونو یو شمیر فعالان او فعالانی خبريالان او یو شمیر نور لا هم د طالبانو په زندانونو کې بنديان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د معترضو خوځو د نیول کېدو او بیا یې لبند د خوشي کېدو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړي. له دې وړاندې هم د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او د خوځو د حقونو فعالانو په ځلونو د طالبانو په زندانونو کې د بندي فعالانو د خوشي کېدو غوښتنې کړې. په ورته وخت کې د خوځو د حقونو فعال او د افغانستان د خوځو د ملي والی بنسټ مسؤله شفیقه رزمنده وای ټول هغه بندیان باید خوشي شي چې د عدالت غوښتنې له امله نیول شوې دي.
موږ په بیړني او پریکنده توګه د ټولو سیاسي بشري حقونو فعالانو، مدني فعالانو، خبريالانو، مخکيني نظاميانو، د پوهنتون استادانو، روناندو او ټولو هغو کسانو د ازادي غوښتنه کوو چې هیڅ جرم نه لري او یوازې خپل نظر ویلای دی. هغه نظر چې د اوسني وضعیت په مخالفت او له حقیقت د دفاع په خاطر دی.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واقعتا لرسیدو وروسته د معترض خوځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې دنجون او خوځو د زده کړو او کار په ملاتړ کړي زپلی او منع کړي. طالبانو هم دا ډول په تیرو دوو کلونو کې په ډیر شمیر معترض خځې زندانی کړي او له دوی یو شمیر د زندان له تیرولو وروسته بیرته خوشي کړي هم دي. خو په دې اړه نیواکو او غبرګونونو ته تر اوسه هیڅ ډول ځواب نه دی ویلی. دا زمال چې طالب چارواکي ډیر کله د شریعت په چوکاټ کې د افغانانو د بشري حقوقو په خوندیتوب ټینګار کوي، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په ګډون د بیا لابلو ادارو راپورونو طالبان له خځو سره په جنسيتي او تبعیزي چلن تورن کړي دي. په دې راپورونو کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د فعالانو په ګډون د خبريالانو او مخکنیو نظامیانو د نیونې او شکنجه راپورونه هم شته.
یو شمیر محصلان زده کوونکي او فعالان د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وروستۍ څرګندونه چې ویلي دي دوی د نجونو د زده کړو د حق د ورکړې هڅه کوي د طالب چارواکو تش په نوم څرګندونه بولي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی په دې وروستیو کې له یوې ایرانۍ رسنیو له استازو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د نجونو د زده کړو د حق د ورکولو لپاره هڅه کوي. نوموړي دغه راز ټینګار کړی چې زده کړې د نجونو او ښځو شرعي حق دی. خو یو شمېر محصلان زده کوونکي او فعالان بیا وایي د عباس تانکزی په ګډون ګڼو طالب چارواکو په ځلونو ورته څرګندونې کړې دي خو د عملی اقداماتو هیڅ څرک نه لګیږي.
اته سواته وشت ورزکیږي چې د طالبانو حکومت لښ پګم ټولګي پورتنجونی لخوانځي او منکړي او درې سواته شپې ته ورزکیږي چې پوهنتون ته په تک هم بندیز لګولای. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وایي له هم هڅې روانې دي چې د نجونو لپاره د زده کړو دروازې پرانیستل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سشمې پر ورځ پر خپل وی پړن لیکلي دي چې شیر محمد عباس تانکزی دغه موضوع لایو ایرانی پلاوی سره چې دغه هیواد د مطرح رسنیو استاذي خبريالانه او رسنیس کار پوهان پکې وو مطرح کړه. نوموړي په دې کتنه کې ټینګار کړی چې زده کړه د نجونو شرعي حق دی او هڅې روانې دي چې د مناسب چاپیریال په برابرولو سره هغوی ته د حق ورکړل شي. خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر محصلان یا زده کوونکي چې له زده کړو بې برخې شوي د طالب چارواکو دې ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري او د طالبانو لخوا یې یوه بهانه ګڼي. زینت چې د نجونو په زده کړو له بندیز وړاندې د کابل په پوهنتون کې زده کړې کولې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د طالبانو لخوا دا څوم ځل دی چې همدا رقم وعده ورکول کېږي، خو متاسفانه په یوې وعده باندې هم عمل نه کوي. که چېرې په دغه وعده چې دوی کوي دا خبره سي دوی کوي عمل ورباندې وکړي، انشاءالله چې یوه نتیجې ته به ورسیږي. خبر اوس کالی څو ځلې دوی دا تصمیم ونیو چې د نجونو په مخ باندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، خو بیا هم د دوی دا خبرې ثابت نه شوې، بلکې همداسې تیرې کړلې.
د کابل ښار د یو ښوونځي زده کوونکي کبرا حیدری هم وایي چې د دې ډول ژمنو د پوره کېدو په تمه یې ډېرې ورځې تیرې کړي، خو لا هم د نجونو په زده کړو د بندیز لرې کېدو په خطر څه نه دي شوي.
امارات اسلامي قبلا هم به ما گفته،
مخکې هم اسلامي امارات موږ ته ویلي وو چې د ښوونځیو دروازې به ستاسو لپاره خلاصوو، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. موږ له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې په خپلو خبرو عمل وکړي
و گفته های خودشان عمل کنند.
د زده کړو د برخې یو فعال سید قاسم هاشمی هم د نجونو د زده کړو په اړه د طالب چارواکو څرګندونې یو سیاسي لوبه بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
د طالبانو ډلې هم په خپله تیره واکمنۍ او هم اوس د نجونو له زده کړو او د ښځو له ځینې نورو اړوندو مسایلو سیاسي ګټه پورته کړې ده. دا باستانیزي خبرې د خلکو غلطول او د هغوی سترګو ته د خاورو ورشیندل دي.
په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم په وروستیو کې ویلي وو چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه اختلاف لري. نوموړي د دوهې فارمټ په غونډه کې چې یوه برخه یې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار مسایلو ته ځانګړي شوی وو، وویل چې د طالبانو قوت د دوی یووالی دی، خو د ښځو د زده کړو په برخه کې یووالی نه لري. هغه څه چې د ځینو طالب چارواکو په څرګندونو کې هم لیدل کېږي، تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د روان کال پورې میاشت کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره په کتنه کې ویلي وو چې خلک او نړۍ دې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو د شرایطو تر برابرېدو صبر او حوصله وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ترمنز ډیری اختلافي مسایل حل شوي، خو اسلام آباد له دې خبرو انپشا شو. پاکستاني اکسپرس تریبیون ورسپانې دی او پاکستاني سناتور مشاهد حسین سید له قوله دا خبر ورکړی. هغه ویلي دا څرګندونه ورته امیر خان متقی په ایران کې د فلسطین په اړه د جوړ شوي کانفرنس په څنډه کې چې د هم پکې ګډون کړی و کړی دی. مشاهد حسین سید دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره په خبرو اترو ټینګار لري. نور تفصیل په دې رپورت کې.
یو پاکستاني سناتور مشاهد حسین ادا کوي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ورته ویلي د دوی په منځګړتو پاکستاني حکومت او ټي ټي پي یوې هوکړې ته نږدې شوي، خو اسلام آباد له دې خبرو په شا شو. اکسپریس ټریبیون رسپانډي پرون یو راپور کې د مشاهد حسین لقوله لیکلي متقی ورته دا څرګندونې په تهران کې د فلسطین په اړه د جوړې شوې غونډې په څنډه کې په غیر رسمي ډول کړي. د مشاهد حسین لقوله امیر خان متقی ورته وویل چې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ ډیر مسائل حل شوي وو، خو ټي ټي پي له وفاقي ادارې سره د قبایلي سیمو د ادغام د ختمولو غوښتنه کوله چې پاکستانی حکومت له خبرو شاته ولاړ او له همدې عمله کړکیچ رامنځته شو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، مګر د طالبانو حکومت منلی چې په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو منځګړتوب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت بیا له تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات رد کړي او وایي دوی باید اساسي قانون ومني، وسلې په ځمکه کېږدي او د دولت حاکمیت ته غاړه کېږدي. پاکستاني حکومت د قبایلي سیمو د ادغام ختمول هم سره کرخه بللې ده. د پاکستان حکومت په ځانګړي ډول د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر جان اچکزي همدا ډول د نوم له خودو پرته د طالبانو یو شمېر قومندانان د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورن کړي دي او دا ادعا هم کړې چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کېږي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړي او زیاتوي د افغانستان خاوره خوندي ده. ښکاری چې نږدې همدې ډول څرګندونو د طالبانو حکومت او پاکستانی ریاست ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي دي. ایکسپریس ټریبیون د پاکستانی سناتور مشاهد حسین لقول لیکلي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ورسره خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسنیو ستونزو د اواري لپاره په خبرو اترو هم ټینګار کړی دی. د ډیسمبر په لومړۍ نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند زهرا بلوچ هم رسنیو سره خبرو کې ومنل چې د طالبانو له حکومت سره د طرح کړی او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي دي. هغې له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته ویلي وو دا خبرې د دوی استخبارات مخته وړي او نه غواړي اوسمهال په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي. خو په بنو کې د نوامبر په 26مه په پاکستاني عسکرو له ځان مرګي برید وروسته پاکستانی رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو پټنځایونو له منځه یوسي او د تحریک طالبان پاکستان یو مشر حافظ ګل بهادر هم ونیسي او دوی ته یې وسپاري. د طالبانو حکومت وایي چې بهلا مجاهد بیا د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو دا بریدونه په دوی پورې اړه نه لري او د پاکستان لخوا دوی ته ورکړل شوی وړاندیزونه به هم وڅېړي.
د پاکستان په موضوع کې به هم تم کې ګوډه پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتين ضمانت په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا منل شوی دی. خو په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت په دوه قضیو کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتين د ضمانت له منلو وروسته نوموړی په یوه بله قضیه کې پولیسو ته سپارل شوی دی. دا خبره د منظور پښتین یو وکیل ایمل خان مندوخیل نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وکړه. نور تفصیل د فریده سیال په راپور کې اورو.
په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محاکمې په دوه قضیو کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی او د هغه د وکیلانو په خبره خای ډیر ژر له زندان را خوشی شي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مخکښ غړي ادریس پښتین د ازادي راډیو مشال څنګ ته نن د دسمبر په 26مه ویلي د ترهګرۍ ضد محاکمې کې قاضي ابوالحسنات محمد ذوالقرنین په دوه قضیو کې د خغلی منظور ضمانت منلای دی. د هغه په خبره قاضي په دوه قضیو کې د ضمانت په توګه د 15000 پاکستانیو کالدارو د جمع کېدو غوښتنه هم کړې ده. د خغلی ادریس په خبره دوی د ضمانت لپاره ټول اسناد برابر کړي او د قاضي لاسلیک ته پته مدي. هغه زیاته کړې قاضي اوس مهال د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د قضیه د اوریدنې لپاره د ایډیالي زندان ته تللی دی. لا دی وړاندې د منظور پښتین د قضیه اوریدنه د قاضي د نووس ګارسیا لقبل زندیدلې و چې د دې غورزنګ پلویان پرې نخوخول. پر منظور پښتین تور دی چې د پاکستان د پوس پر ضد څرګندونې کوي. خغلی پښتین د دسمبر په 4مه د بلوچستان د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې د بلوچستان په پرلت کې د ګډون لپاره لخپل پلویانو سره روان و. د چمن پولیسو ویلي وو منظور پښتین ځکه نیولای چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړې دي. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ بیا دا تور دوي وای پولیسو د پښتین پر موټر ډزې وکړي او د دوی په خبره چنخې پکې لورای ښکاری. د غورزنګ پلویانو د دسمبر پر 15مه د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې لاریونونه پیل کړل چې په ځینو سیمو کې لاریونکوونکو ته د لاریون اجازه ورنکړل شو.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو څخه مرکزي تړون اخیستی او د دوو کلونو لپاره به په سوداګریزو لیګونو کې د لوبېدو اجازه هم ورنه کړي. د کرکټ بورډ وایي ازادي راډیو ته وویل مجیب الرحمن نوین الحق او فضل الحق د مرکزي تړون له لاسلیک کولو ډډه کول او ټینګار د ملي لوبو پر ځای په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو. د کرکټ زینو مبصرینو مینوالو د دې پریکړې هرکلی کړی او ویل دي چې لوبغاړي باید تر پیسو هیواد لومړیتوب ورکړي. خو زینو نور بیا د افغانستان د کرکټ بورډ دا پریکړه سم نه بولي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو مجیب الرحمن نوین الحق او فضل حق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزی تړون اخیستی او له دې وروسته به د دوه کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبېدو اجازه لیکونه هم ورنکړل شي. کرکټ بورډ ویلي دی چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ټینګار کوو په همدې خاطر د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښکاوه. د افغانستان د کرکټ په دریو ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ د پریکړې ته ګڼ خبرګون نه خودل شوی د کرکټ دینو مینوالو د پریکړه ستایل او یو شمیر نورو غندلې ده د کرکټ مسایلو په مشتاق رحیم ازادي رادیو ته وویل لوبغاړو ته به تر هر څه مخکې خپل وطن لومړیتوب ولري او کدوې د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي په کار د چورته چلند ورسره وشي
نو یو څوک چې زمنګ د کورنی کرکټ مصرف په مټ باندې یوځی تر رسیدلې دی به دا غینه ورسته حاضر نه دی چې د افغانستان کرکټ خدماتو کې خپل دند په کې ادا کړي زه فکر کوم چې په داسې حالاتو کې حتمی او اړینه ده چې د دوی په مقابل کې جدي اداري ډیسپلین اړوند ګام پورته شي تر څو نور لوبغاړو دا مثال جوړ شي چې تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې وزیت ورسیږي او بیا راشي او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسي او صرف تجارتي خواته لاړ شي
خو د کرکټ ځینې نور مینوال او مبصرین دا پریکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولي د افغانستان د کرکټ بورډ تر رسنیو څنګ مخکنی مسول او د کرکټ د مسایلو لیکوال حکمت حسن وای په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي خو په وړاندې دا ډول چلن نه کیږي نو موري ازادي رادیو ته وویل
کرکټ بورډ باید په دغه وخت کې د ډیالوګ او خبرو اترو د لارې دا مسله د لوبغاړو سره حل کړي وای او لوبغاړو ته دا قناعت ورکړي وای چې تاسو باید قراردادونه واخلئ او دومره غټه هنګامه نه وای ته جوړه شوی ځکه چې دغه درې چې دي درې لوبغاړي مین لوبغاړي دي د افغانستان او دوی بهترین لوبغاړي دي د افغانستان د دوی په نشټون کې زموږ لوبډله ډیره کمزوري وي
خود افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي رادیو ته وویل چې درې لوبغاړو کرکټ بورډ ته برېښنالیکونه لیږلې وو چې د 2040 کال لپاره د مرکزي تړون نه ورکول کېږي او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو وو ځکه له بندي سره مخ شول
د افغانستان کرکټ بورډ د یوې پریکړې پر بنسټ د ملي لوبډلې په درې لوبغاړو هر یو مجیب رحمان فضل حق فاروقي او نوین الحق باندې یو لړ بندیزونه وضع کړي دغه درې لوبغاړو ته به د راتلونکي 2024 کال لپاره مرکزي قرارداد ورنکړل شي د سوداګریز لیګونو لپاره ورکړل شوی اجازه لیکونه یا ان او سیز یې فسخ شول او همدارنګ به د راتلونکو دوه کلونو لپاره ورته په سوداګریز لیګونو کې د لوبېدو لپاره اجازه لیکونه ورنکړل شي
ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دي د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي د کرکټ بورډ ورسته پریکټ پاڼه مو د مجیب الرحمن فضل حق فاروقي او نوین الحق برګون هم پوښت خودري وړو لوبغاړو د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتني جواب نکړي د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپچونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپچونکو مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې د درې واړه لوبغاړي د هند غوړه لیگ په ګډون په یو شمیر نورو سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او هم دا ډول د 2040 کال شلوریز نړیوال جام ته څو میاشتې پاتې دي د کرکټ ځینې پوهان وایي د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي
نشه ای توکو ایتیاد تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی.
د خوړونو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له هرو دریو کسانو یوې هر شپه په لوګه ویده کیږي. د پروګرام په خپله ایکس پاڼه کې یو ویډیو خپره کړې چې پکې سوړ ژمی د افغانستان د خلکو لپاره سخت بلل شوی دی. ډبلیو ایف پی له دې مخکې د نړۍ له نړیوالو غوښتي وو چې په روان سخت ژمی کې د افغانستان د خلکو ملاتړ وکړي. د پروګرام د تیر یکشن بې پورس په خپله ایکس پاڼه کې ویلو چې د افغانستان وګړي تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړتیا لري. د ډبلیو ایف پی په خبره افغانستان د نړۍ له هغو اتو هیوادونو څخه دی چې خوراکي توکي پکې کم دي او خلک یې هم له سخت ژمي او لوږې سره مخ دي. دې پروګرام ویلو د بودیجې د نشټوالي له امله اړ شوی چې 10 میلیونه افغانان له خپلو خوراکي مرستو څخه وباسي. نور په دې راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د دسمبر په 26 په خپل ایکسپانا کې لیکلي چې په افغانستان کې له هرو دریو کسانو څخه یو یې د شپې لخوا وږي ویده کیږي. یاد پروګرام دا هم ویلي چې د ژمي موسم د میلیونونو افغانانو لپاره ستونزمن دی او د دغه سازمان په وینا دوی د هوا له سړېدو سخت اغیزمن شوي دي. ډبلیو ایف پی په خپل ایکسپانه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې هڅه کوي په ټول افغانستان کې اړمنو خلکو ته خوراکي توکي ورسوي خو د واورې ورېدو له امله په لرو پرتو سیمو کې لارې بندې دي. دغه سازمان هم داراس ټینګار کړی چې په 2024 کال کې باندې بودیجې د کمښت لامل په افغانستان کې لس میلیونو اړمنو کسانو سره د خوراکي توکو مرستې کمې کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. میرمن قادری چې د پروان اوسیدونکې ده او د څلورو ماشومانو مور ده وایي د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار له بندیز مخکې د دغه ولایت په یوه دولتي اداره کې کار کاوه، خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره ژوند کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې د عصبي ناروغۍ له امله له 15 کلونو راهیسې د کار کولو توان نه لري.
اوس مهال په کور کې له خپلو څلورو ماشومانو او میړه سره شپږ تنه ژوند کوو. تر اوسه مو سپنتو کې نه دی پیرلی. یوازې یوه بوجۍ د ډبرو سکاره چې زموږ د خپلوانو له ډلې یو چا موږ سره مرسته کړې کار ترې اخلو. زما بچیان که وتوانېدل یو کار وکړي او مل ډوډۍ یې پیدا کړه، خورو یې که نه کوم کار یې پیدا نه کړ همدلته کینو، توکل په خدای.
د کابل اوسیدونکې دنیا عطایی هم ازادي راډیو ته وویل
امواله کده د وسایل خانه کې داشتم همه شفور
ما د خپل ماشومانو د خرڅ لپاره خپل توکي او وسایل خرڅ کړل. اوس د ژمي لپاره د سون توکي نه لرم. موږ سره د مرستې لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړي. موږ ډیرو شیانو ته اړتیا لرو، خوړو ته او سون توکو ته اړتیا لرو.
مواد سوغ ضرورت داریم.
تر دې مخکې د خوړو نړیوال سازمان په وار وار د افغانستان د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت او د ژمي په موسم کې د دوی د ژوند له سختېدو اندېښنه ښودلې وه. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته یو شمېر خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار د بیکارۍ او بېوزلۍ له زیاتوالي شکایت کړی او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې په افغانستان کې له 9.2 میلیونو څخه د زیاتو خلکو بشري مرستو ته د اړتیا تر څنګ له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو ایستل به د اړمنو کسانو شمېر زیات کړي. دغه راز په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د خونړۍ زلزلې پیښېدو د ځاني او مالي زیانونو سربیره په دغه ولایت کې د اړو کسانو شمېر هم زیات کړی دی. د روانې اونۍ په پیل کې اوچا په 2024 کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو پلان په خپرولو سره وویل چې 2.2 میلیونه اړو خلکو سره د مرستې لپاره چې لومړیتوب ورکړل شوی 3.6 میلیارده ډالرو بودیجې ته اړتیا لري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم رب منانی فزید زابل ولایت شمزه د ولسوالی تاسو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار سلام وروره دغه موږ سره چې د اړیکې خلاف دی بلکې اور پیدا نه وزارت څخه کار پر پیل کړی وو او شا کار پر یو شی د چا کوم خراب هم دغه ټول پات سره ده. نو موږ پیدا نه له وزارت څخه ولې شپ نه راځه خدای هله ده چې دا سره کورغوی او جوړی کی دې سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورن شرکوي چې مسؤل چارواکي وارو و سلام
له کوم چې همکاران جوړ روغ اوسه سخل نیکمرغه ورځ مرا پیل کړي وي ټول چې زما د طرفه سره مونږ ورسېږي. یاسمین ساده تاسو شکریا بارک دی او ګلاب منکر ته زما د طرفه سره مونږ ورسېږي. ما پیغام دا دی چې دې پرځمه چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککردوي او کچنی موږ په کلکه غندو ځکه چې دا د دوی وینا نه ده. دا د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دي. دا خوش د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې دپاره په رسمیت وپېژني. بلکې دا چې دغه کړي دي د سمې دي کړي چې اوس په رسمیت وپېژني دا انفجار او پتاوته لاره خلاصه کړه. چرکیا هم لاره خلاصه کړه خو کار به طالبان کوي ذمواري به دایش پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سپین ماړی او نیوارک پورې ورسوي. مننه کوم. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جان شہید یہ غزنی ولایت کا اڑیکا کے یاسم البتہ غزنی ولایت کے شاخ کا بے غزنی کو ہم تم یوم حسیم غان چی مزل کے چارواک پوری ورسی گی دے غزنی پر ہم تم دے کے لیے نسل تم لقبل او دے او زموج دے نوڑا اقتصاد ای پی اقتصاد دمل نش کولے چی پتن دوام ورکو او سن نوڑا محسیم غان دے چارواک بد ورسی گی او پلان تا اروان ضروريات او اړتیا ورکړه کړی دا ورته ورکړي تا کو ته ورکړي یا بدل اچھا ورته زیات یاره مننه.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسالو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له ازادي رادیو واوري.